ماخام و بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي راډیو په دې یو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالی بشیر ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. ښاغلي زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12 لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښمن دي چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي راډیو ته تایید کړه چې پرون نږدې سل تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بېګانه وخته په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره چې دا مهال له اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي مرسته کوي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولیو د لوبو په ترڅ کې سبا د غبرګولي په 3 خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوب لړۍ کې افغانستان خپل لومړی لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت مخام په 9:30 پیلېږي. د ویلو ده چې د سیالۍ ګټونکي لوبډلې ته به 3 نمرې ورکړل شي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 14مې مادې لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوشه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړه رضایت تر سره سي. ورسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه اميري ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. آغلی حمیدی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپل خوشه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی. او رزوق ته ازدواج ته چاق د ازدواج لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط تاکل شوی، خصوصا د افغانستان په جغرافیا کې د افغانستان قوانین سوی او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې و چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کنوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیون همدارنګه سیده او د دې تر څنګ د 1950 ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپله د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. همدارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د اخ د نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډېر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډېرې بېلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې. دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د اخ کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي، ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده بیا په اهلیت کې، او سات د واده د حق دی چې ډېر داسې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي، او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خاندو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خاندو، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت په ځینو سیمو کې، دا هغه خاندونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. حتی د کورانو یا افکار په بعضی مواردو کې چې ډېری مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې د واده په حق ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته، دا هغه مسایل چې په خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه وه، او نش کول نه چې د دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او حق د نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کیدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کیده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کیده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپل اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی، او د واده د حق لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 13 کاله، همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یا ولی خپل د کورنۍ غړي یا لور په اړه نکاح یو چاته ورکی په مونږ لیدل چال سبه ډیرې پلارونه او چې مثلا هغه معتاد او هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته او هغه خپل نونه خرڅولې په اړه نکاح یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې دا ستونزه او مشکلات د واده د مخ په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده لپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ووایم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او هغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د وناسو طبقې محرومول حق د تعلیم نه حق د تحصیل نه د سالمه تفریح نه مثلا حق د صحت نه عدالت ته د لاسرسۍ په برخه کې دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقلونو ګراف نور هم ورشي نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ته ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو وایي چې دوی په خپل سر
ډېره مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری تاسو څخه به پوښتنه وکړم، د آغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې، دوی ځینو هغو ستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د ودونو قانوني عمر 14 کاله او د هلکانو 18 کاله دی، او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کاله دی. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې رامنځته کړي دي، چې د کار او تعلیم حقونه دي او له دوی څخه اخیستل شوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
په لومړی کې د ازادي راډیو په اوریدو کې سلامونه مې وویل وړاندې کوم همدارنګه هغوی راځي چې تاسو ټول جواب ته څنګه چې ډېری مهاته حمیدی صاحب اشاره وکړه د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، او دا د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کیږي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو همدې هغه کې طبیعي ده جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو، نو دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د دې قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه د ځینې شهغه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورېږي، دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې زه ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه هم ویلی شو چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو، ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بے باخه شو هم د کار څخه، نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي بشي.
ډېره مننه آغلی امیری. آغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کړو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خنډونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی، او دا مسله وه د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلی او د الک د جلی ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلی باندې. په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول، یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه، بل نږدې اقارب او دوی به ډزې وکړي چې د جلی د پلانې الک کړه. دا هغه مسئله د تعلیم د حق نه ممانعت دا موږ په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو. دا هغه دود او دستورو چې د دې بایستېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي، زیانمن شي. نو دا هغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تېرېدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی. اوس په د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي. نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده، یا ژوندۍ د هغې خپله ماشومه لور ځان ته بدل کړې ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده، یا د ورونو دپاره. دا هماغه منشي ضعف د اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو، کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی، یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوې دي، او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي. یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاس په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی.
زموږ په څیر یو خو خبر د عامه پوهاوي له بل ځای چې کله چې فخر او غربت کوي شي نظام د دې باندې لوی مثبت تاثیرات تاثیر چې خلک.
بله بخښنی سره غلی امیری، ستاسو ژغ بیا هم یواری سم نه راځي په څپو باندې. بله تاسو
او دې وخه زمونږ د ځای لږ د څه دی چې دا سیګنل کله کله قطع وصل کیږي.
ششه
یو خدای چې اما په هوای چې وشي ورته، او بدهم د کورونی د لحاظ چې وایي کچېرې د فقر غربت کموالی شي، او دا په دې باندې ډېر مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګانې په کم عمر کې واده نه کوي، د بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نورو قربانیانو ور ونه ګرځوي. هم په دې کې د عامه پوهاوی ډېر رول لري، هم فقر غربت په کې ډېر رول لري.
او ستاسو په نظر
همدې صاحب وویل چې
بله مهرباني،
لکه څنګه همدې صاحب وویل دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه هاو کسان حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاهه په لاس کې چې دا د خرڅلاو لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خرڅ کړي، نو طبیعي ده چې دا که چېرې فخر غربت کم وي نورو په حساب کې، د دوی هغه د مور ته کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دې داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داسې کورنۍ سته چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لوڼو په بدل کې ودونه کوي. ستاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او د دا ډول جرمونو سزاوې څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته پخوا د قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې د دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام و چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قربانۍ خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېرې میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور دخوا یا د خور دخوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې په حق د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو، او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجاوز ګڼلی و، چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضیې د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې، د مظنونیت په مرحله کې، د عامل د قضیې همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي، نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وس ورته ورکړل شوی وي، او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي د نورو مسایلو تر څنګ، او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل، ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راتل او په عمل کې به داخلېدل او اجرات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع وه، دی کې به اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه قریبو ته ورکړل شوې، چې هغې به مراجعه وکړله، داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله، د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي، د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دې ته ټاکل کېدل، مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل، او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي، بیا به هماغه پروسیجر د دسګیري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدل. حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندي، او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو، هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې، مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیاته او په دې مسایلو کې، موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډېر مننه اغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه اغلی اميري. د تاسو واورېدل چې اغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې، چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
قانون قربانیان متاسفانه په افغانستان کې تیر نظام کې قانون لره مګر دومره تطبیقېده نه، په هغه اندازه چې باید شوی وي هغه اندازه نه و. ډېری ښځې د قربانیانو همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته. داسې یو بیخي هغه په سترګه دانده سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د ثبوت دی چې په دانده سترګه نه ورته کتل کېږي. دا ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنیو حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش وم د وزارت هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې. یعنی فکر چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالت کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د 12 کلنۍ څخه نیولې اکرسرسلننه قربانی.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوږ نیسو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلومات ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په لرې خانوادې بزرګ شدم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم.
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یوه خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خواهرم از مکه در خورد بود، 1 سال خوردتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یې یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل، او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې یو ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
ما حامله بود، عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنن د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه،
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوی او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي 4.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 28.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. زموږ ملمنې اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري له موږ سره په دې خبرونه کې د سټوډیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واورېدل چې څه ډول نجونې په کم عمر کې ودونو ته اړېستل کېږي، که تاسو په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته څو خبرې وکړئ چې د کم عمر ودونه څه ډول بدې
لرلایسي. البته دا خو واضح او جوت هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي، هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې یو پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسېږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کېږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سنو یا په دغه مرحله کې که نه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلې دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، په دومره کم عمر کې چې یعنی په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې داسې سالم ازینو یا دوی د قتلونو قربانی شوي، وجل شوي دي، وهل کېږي، تکول کېږي، روانا متاثره کېږي. دوی خپله د ماشومتوب په مرحله کې دوی د ماشوم راوړلې ته یا مجبوره کېږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغه په ما داسې نجونې لیدلې چې په 13 کلنۍ کې مثلا دوی خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي. روانن مثلا د اتازان وجنو ته خلګو لاس اچولې دي، ځل سیزن ته لاس اچولې دي. د دې ترڅنګ بعض نور مسایل دي چې راته د محرماتو د خوانه دی په خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي وي کېدی شي هغه ماشومان او دوی ماشومان وي، بیا که د نه د منل شوي د خپل ژوند په هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو بیا د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې بیرته همدغه جلې قرباني واخې شوې ده او د ژوند اختیار خپل شوې ده. داسې قضیې موږ لرلې چې د ویل شوي ورته خبر ورته ورکړ شوی چې دغسې مسلې قرباني وه چې موږ دا مسله افشا نه شي، موږ تا وژنو، بیا ته هغه جلۍ په داسې حالات کښې را وړې وه چې فکر کولو چې دې نه د ژوند اخوا اخیستل شو. څلور پنځه میاشتې هغه په کوما کښې وه. پنځه میاشتې بعد چې د کوما نه راغله، یعنې هغې جلۍ چې قصه کوله، زما د خپل لاندې یو فرش پروت وویل، دا د کورنۍ مشران وویل چې دا فرش لرې کوي چې دا به بیا په وینو باندې ناولی شي. انسان سړی فکر وکړي، یعنې د انسان د وینې نه دا فرش ارزښت زیات و. نو داسې ډېرې مسایل شته دی چې مثلا بېرته د کورونو نه تېښته، د دغسې نجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمالو ته لاس اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالی هم رواني تاوتریخوالی، ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي، او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، هغه دې ته اماده یي چې هغه ټولې د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي، عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کېږي، بېرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره، څرنګه چې مثلا په اول قدم کښې هغې د تعلیم د حق نه محرومېږي، اوس خو حاکمه ډلې محرومې کړې. پخوا داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوې، د تعلیم د حق نه به محرومې شوې، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضررې شوې، د روحي لحاظه به متضررې شوې، حتی ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سېزنه، د کور نه تېښته یا د کور نه وتل، چې کورنیو به هم دا مجبورولې، هم د والدینو د خوا چې ته زمونږ نوم او نشان ستا ستا خوا ته به ور باندې فشار و، دوی به مجبورې شوې چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې. او بالاخره حتی داسې بېلګې مونږ لرو چې په دغه لارو کښې دی خپل ژوند د لاسته ورکړو، دوی به د مجازاتو لاندې راغللې، دوی به مابوسې شلې. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بېلګې همدغه په یوازې د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي، خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالمه افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماوو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماوو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو، دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق دپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه بیا د اتلس او یا شپاړس دایم او سات سن دی ایسته دی، ډېر دغه نه شته چې حتما د په همدې سن کښې څوک واده وي. خو هغه او سات سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کښې په کم عمر کښې په ماشومتوب کښې حتی موټو اشخاصو ته، مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان شي، دا به هم سن شي ورسره. هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي، یو بل کس ورسره قرباني شي، نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داسې پېښې په لیدلې دي، اورېدلې دي چې نجونې په کم عمر واده ته اړ ایستل شوې وي، او بیا یې څه ډول بدې پایلې درلودې؟
ما تقریبا همدې بحث کښې لس یولس کاله مې کار کړی. متاسفانه موږ ته به داسې یو قضیه راتلې، بشیر صاحب، چې یعنې موږ به هغه په لیدو په یعنې حیرانه پاتې کېدو چې دا په موږ په کوم قرن کښې ژوند کوو. داسې جنکیان به راتللې چې هغوی به بدو کښې اخېستلې وي، او مېړونه به هغوی لاړ ول، بل خصوص یعنې په ځای چې هغه پکښې زیات وي، لږې مناسب خونه وي، او هغه کښې داسې ښځې زیاتې کېږي، ډېر زیاتې کېږي. نو په دې احساس باندې تقریبا څو مثالونه زه درته وایم چې یو ورځ موږ ته یو قضیه راغله. ددې مېړه لاړو دوبۍ ته، دا دلې څو ورځه کور کښې پاتې شوې وه، را وړې وه، هغه تقریبا دوه ورځې تېرې کړې وې، د هلک بېرته لاړو دوبۍ ته. یو بېله کسانو د دې څخه بیا نیولې ځای غوښتنه ور نه کوله، حال دا چې یعنې دوی نه تلیفوني نه بوس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي. خو بالاخره دا جلې خپل ژوند ته د پای ته کوي، د سرکشي کوي. دې کسان ځینې نورې قضیې موږ سره وې چې یو بلې جلې وه چې ورور یې قتل کړی و، هغه فضل کې چې ورکړی وه کله چې زه دلې هلته ورته ورته ویل کېږي وړي میړه کور ته یعنی ډېر بد حالات بد ژوند ورته ورته وي بد ژوند ورته وي کله چې هغه جلې مونږ ته راغله یعنی دا هغه زما سکول چې داسې راځو چې خلک اوري هغه یوازې زه د کورنۍ یو هڅې راغلی وایي ما نه کوم څه ویل چې دا مونږ اخیستی دی وایي چې مې خپل پلار کور ته تللم تقریباً وہ کالا غرف کا ورنا ہوتا وہ کالا رسنا ہوگی نہیں پسند ہوتی ہے وہی کا سوچ میں ہو رہا ہو رہی کیا نہیں پتا وہ سیدھا مجھے گھر کا در کرے ہاں تو آگے ورنا ہوا ہوتا وہ تو چلو چلو کر دیا میں تمہوں کو ڈالا جا جدھر نہیں ہوگئی تب اس پار اللہ جا ہوئے بھائی جا پورے پار سے جا سے مرا جا تو ایک دم مجھے اس کرنا ہو لے آگے پکا کر لو رکھا ہوگا بدترین 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 دیدی حالت قربانی مشکلات
بلې آغلی امیری ستاسو ژغ باند سوزن نه پوهیږم چې ستاسو خبره پای ته ورسېده کوم ژغ قطع سو خو موږ هڅه کوو چې ستاسو سره بیرته تماس قائم کړو اوس هم یو اوریدونکی را سره دی له دوی سره به خبرې وکړو او بیا به میلمنو ته راسو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
خور جان محترم تا ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد بن لغمان
همدرد صاحب نن چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی تاسو موږ ژغ د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده همدرد صاحب دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي آیا دا ډول پیښه تاسو په خپل سترګو لیدلې دي
بله خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدل ایسو حیثیت نه ورکې څوک کنه دی جلې تا مطلب دی او خپل خواخې کنه دی ماغه مالک خواخې دا دی هغه واګدار دی هغه سرپرست شي بس په کومه توګه د ته حق کاری بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي ولاو کاغه دی کور خلک هم خلاف نور بے لا جلینا هم دا مغا سرپرست هم مغا خپل خوا کوي زه به ته یو بیل گاو خې مرا سره من سره د سی خان او کوم راځي نو دې دا قرض دوست یو خور جان قرض به ډیر کوار چانه بسار سبا په قرض واخستل بس یو ممدغه سره ګن کړپان خلک ملاغې نه قرضونه کول هغه نه به زر غختل هغه به 15 زره ورکول حال بس هغه کور کې به هم کې ناستا هغه چا چې پیسې ورکول نو لوري ورکار لیدل و واړه کې بل اورې سخي کې ډېر واړه ولې درې سالور لا کې کاردار کو ورته لوره پیسې نه راکا هغه چې پیسې خونسته وي خانسته و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو کبه دې تیار کړ نه ونه هم دې در نه دی آی نو کنه هغه جنوی به همدغه چې لاس نیولې ته بوت لا هغه مشران او سم مختورن ګرځي نو ستدې د څه خبره ته څه سوچ وکه خو رسې دا دی چې وځ جلې لزان نه خبره نه دا نه هغه پیسې چې هغه د قرض کړی هغه خدای خبر په کوم لار ته دی او دا هغه ټول ژوندۍ هغه داخل کو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوت لا او ژوند ور سره روان کړه د کمرې کچوینو هغه یې تیرېال تا
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ همدرد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې که شې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې قتل کیږي ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي
دا ستونزه زه خو دغه حل کیدای شي خورځار کنه زه خو خپل دغه نه ما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق ونه پیژني اغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقی ده اغه په دې کنه چې اوس ګوره زه اوس یو
خپل د ځان حق کتی زنم زه خو د یو پردي سړي حق نه پې معلوم ځکه د هغې ما نه بېرته پښتنه کېږي که نه خپل د هغه غم ما سره نشته چې زه د هغه حقوق ما سره د خپل د ځان د حقوقو غم ده نو زه دغه وایم چې د خپل د ځان د حقوقو په خاطر باندې د دوی چا حقوق څوک نه پېمالوي یا دی که هغه خپل وي که هغه پردی ازار د بیخي او یو زرې قدر چا زړه ته نه رسوي او خپل خو حق لري د اولاد دومره حق لري خو ورځانې که نه بیخي ډېر ځکه هغه ګوره وړکی نه وي په داسې عمل ته هېڅ دنیا سره رابطه نه لري همغه ما یو نسې ویله شروع کړي همغه خپل پلار او مور پېژني هلی هلی موږ خپله واړو همدغسې پلار او مور ته چې سړي ډېره غټه خپلو سرپرستو ته ډېره غټه تمه یو هغسې بیا هغه چا ته د خو تمه وي د ښېګړې د هوساینې تمه دي یو هغه چا بیا په سیند لا وکړي یا د اور کې غورځوي نو دا ډېره زیاته وي زما په نظر باندې دا داسې لکه یو بې زبانه مال چې اخلي او بس ته ورسره زیاته کوي او انسان خو خپله ډېر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړی ده اشرف المخلوقاتو کې راغلی
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او د دا زما حق دی خپرونه روانه ده زموږ میلمنې اغلې صبرینا حمیدی او اغلې هدیه امیری دي اغلې حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې په اوسني شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپله د طالبانو د خوا څخه خپاره شوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلوېښت سلنه پورې تر اتلس کلنه کم نجونې ودېږي څلوېښت فیصد نجونې دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی دوی څه ډول کولای سي کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي
البته مسؤلیت خدای هغه وخت کې مسؤلیت یو چاته راځي کېږي چې هلته یو قانون موجود وي هلته یو سند موجود وي یو تګلاره موجود وي دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې کوم څه چې اسلام ویلي دي او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې پنځلس کلن نه یې د نجلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی خو به هلته بیا عقد خیار ورکړ شوی چې که څوک مثلا د اتلس کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري کولی شي چې هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي د طالبان د دوی دپاره هغه میکانیزمونه طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړه چې د مېرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره او په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځه ویړو هغه سختارونه یې ټول لغوه کړه چې هغه د مېرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و ژمن یې کړی و او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي او ځای په ځای کړي و هغه اسناد د ملغا اعلان کړه اوسه پورې د هغه نه کوم اساسي قانون اساسي قانون دی نه لري د کوم حقوقي نظام تابین دي موږ ګورو چې د دوی په خپل دریځ کې اختلافات دي خپله د دوی تر منځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بېلابېلې ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدوی په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار شورا ده او هغه سخت دریځه خلکو نو کله چې دوی دپاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ د دوی د چارواکو خبرې واورئ د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږېږي د هغې خبرې واورئ هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د مېرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري هغې د مېرمنو د انکشاف دپاره د مېرمنو د پرمختګ دپاره د نجونو د پرمختګ دپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري دغه راپور چې دوی نشر کړی د دوی راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دوی دپاره کله چې سیستم موجود نه وي کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي حقوقي چوکات موجود نه وي پالیسي ګان موجود نه وي نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغسې ده نه لري دوی خپل دریځ نه دی سرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویله کېږي چې موږ وویل چې دغه اسناد موجود دي نړیوال اسناد ته د ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دې لپاره د بشري حقوقو په تحفظ کې صرف بشري مرسته دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمن نه استفاده کوي. نو کله چې د دې دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي بدګا میرمن ته ولري وګوري چې ښځه چې مغه کسه مثلا واده وکړي یا یو چاته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دې غټ غټ خلک مونږ د دې د بحثونه چې رسنونه اورو کله د دې د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دې انسان په وړاندې د دې فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، استمونه د ایران کړي دي، د منځ یې وړل قوانین د ملغا اعلان کوم نوې پالیسي او تګلاره دی نه لري، نه د نور مسایلو د بهبود لپاره کاغه اقتصادي مسایل دي کاغه د فقر د کچې ټیټواله ده. که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامینې ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښي ته کي، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ لپاره د سیستماتیک خنډونه جوړ کړي. نو د دې نه به تمه چې مونږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم دوی وایي چې مونږ د هغه پیر مونږ عمري عدالت تمنو او هغه په هغه شکل هم دی روان دي. د دې فقط هغه د اسلام د اساساتو نو د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب مسیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به مونږ غوښتنه چې وکړو چې تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ او که غوښتنې ته کېږي هم دوی بېرته خپل شرایط وایي او هغه خپل د شرایطو په وړاندې د هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وایي زمونږ دا شرایط دي وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې بېرته خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل. هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري، دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولی تر دې دمه پورې دوی په یوه ژمنه خصوصا د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی په یوه باندې عمل ونه کړ. وروسته د دې نه د دې نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرینه او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریس ته تغیر ورکړي او په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي. نو نو د دې نه تمه او توقع فکر نه کوم که مونږ اوس دوی ته د کوم صنعت پر بنا باندې ځکه نړیوال اسنادو ته هم دی ژمن نه دي او داخلي هم دی چې نه لري چې مونږ د دې نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه صنعت ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه چې تاسو زنګ وهلې. د خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره کوئ مهرباني وکړئ.
او مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس دی. ولای محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسئ تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کومه تبصره لرئ مهرباني.
او خوشاله اوسئ کې البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چا حق تر واخلي. یعنی یو خو بشري حق چې نړیوالو وړاندې کړی ډېر مملکتو ته ډېرې ستونزې هم پیدا کړي خلکو ته. یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړۍ کې ضرورت شته داسې یو اندازې پورې خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سي یا نرس سي یا مثلا نور عمر کې ضرورت لري خلک. یعنی میرمن ته ډېر اړتیا سته اوس بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ ته ډېر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت کې ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې یعنی بعضې خلک چې آګاه دي تقریبا هغو ته داسې سم نه ښکارېږي. یعنی ولی مون قانون درو اسلامی یعنی تقریبا نو کې هر سړی د شپګر کوه سره مېرمن دومره خپل لکه نه
شي د احمد جی سره. بله تاسو فکر کوئ چې اسلامی اصول او اسلامی قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي؟ یعنی هغه د بشري حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړی؟
بلے صاحب دا سره مانا خو موږ د سی وایو کنه اسلام چې کوم ارزښ ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډیر مهمه ده. یعنی په دې چوک مانا باندې یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدا نه خاصه چې شاق طلب کیږي یا د شاق پای مال کی. نو یو خبر افغانستان کې دا ملالی جان ما دی لپاره زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د بل رواج دی پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب لري دلته طلب کیږي. دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګری چې او چا سي یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراض د خپل کور کې یا دی وای چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب لري دغه کې واقعت خپل کیږي. نو په الهی قانون کې وګوره ملالی هیڅوک د چات نشي په مالوالای کې امارات کې بل څوک کلیوال سړی. نو ولې سه الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی ده، ډېر مهمه یعنی انسان ډېر ارزښت لري په اسلام شوکات کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې سم ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دته یو بد رواج ده. یعنی دغه خلک دي یو جګه مسله راځي یو یو زوار جلی سوال کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په الکا اندر سپ شي ویره دغه یو اختلافي ده، دغه غرض لم ده. دغه ته باید خاص افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی دغه دوه د سر باید ورکی دغه چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکات کې موږ ارس غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي دغه خامخ موږ نسو نه شخصلای.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره یعنی دوی وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و. او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملی کیږي. او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د شذو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه وژغوري. اغلی اميري، ستاسو څخه بل پښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې کورنۍ څنګه کولای سي په دې برخه کې د خپل نجونو ژوند وژغوري، د ناوړه دودونو څخه لاس واخلي او مخ ځنی واړوي؟ بله فکر کوم چې د اغلی اميري رابطه لمر سره قطع شوی ده. اغلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسو مختیج دمه خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي؟
البته د انسان هغه د ام په تربیت کې او ام په رشد کې او ام په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسولیتونه دي چې کورنۍ خپل مسولیتونه لري، دولتونه خپل مسولیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسولیتونه، ټولنه په بعضو مسایلو کې خپل مسولیتونه لري. حتی په ډیری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو، دغې جغرافیې ارزښتونو ته وګورو، ډیری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په قانون کې نور غل خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو الته رایجو. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیا کې چې افغان خلک یا افغان ولس ژوند کوي هغه جغرافیا خپل ارزښتونه لري، خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي. منګه نورو د نورو مذاهبو خلګم په افغانستان کې په خوام لرل او اوس هم شاید بیلګي موجودي وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کوي. که یو کورنۍ په اول قدم کې هغه شرایطو کې ژوند کې چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده. هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د دې اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولی شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد د اولاد دی راوړي چې وکولی شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات چې زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړو چې هدف د بشري حقونو نه هم هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي. هغه بشري حقونه دي که هغه انساني حقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوي دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
سمه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دي. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.